دوستانو ستړي مشه ده ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې مزاج ملان د هر کله کوم وخت په افغانستان کې د مسبخین 2 بجې شوې نن د دوشنبه ورځ او د دوشنبه په ورځ عموما موږ د 2 بجو په دې خبرونه کې د مخکخ خزو پروګرام لرو او همدارنګ نیمه نړۍ وړاندې کیږي خو تر دې هر څه مخکې په موږ ته خبرونه ده په افغانستان کې د هزاره ملیشو د یو نیول شوي قومندان سلګونه پلویان نن د دویمې پرله پسې ورځې لپاره په کابل کې لارو کوڅو ته راوتلي او د کابل په لویدیځ کې د اعتراض په توګه لارې او سړکونه تړلي دي. د ننګرهار د ولایتي ادارې چارواکي وایي د دې ولایت په یو شمېر سیمو کې د روانو عملیاتو په نتیجه کې ګڼې سیمې د داعش له وسلوالو پاکې شوې. ولسمشر غنی نن د جنوا په کانفرنس کې د ګډون لپاره سویس ته روان شو او د ایران په لویدیځه سیمه کې زلزله شوې. بشپړ خبرونه واوري. په افغانستان کې د هزاره ملیشو د یو نیول شوي قومندان علي پور سلګونه پلویان نن د دویمې پرله پسې ورځې لپاره په کابل کې لارو کوڅو ته راوتلي او د اعتراض په توګه یې د کابل په لویدیځ کې لارې او سړکونه تړلي. مظاهرچیان د علي پور په نوم د هغه قومندان د خوشی کېدو غوښتنه کوي چې په مرکزي افغانستان کې د هزاره ملیشو مشري کوي. حکومتي چارواکو تر دې مهاله پر علي پور لګیدلي تورونه نه دي واضح کړي خو یو شمېر چارواکو نوموړی د خپل سر وسلوالو په لرلو تورن کړی. د کابل د پولیسو مشر محمد روشندل ازادي راډیو ته ویل چې همدا اوس د کابل په څو ناحیو کې د پولیسو او معترضینو ترمنځ اخوډب روان دی. روشندل ویل مظاهره چیان دوه ډلې دي چې یوه ډله یې سوله ییز او بله ډله یې په تاوتریخوالي لاس پورې کړی. په سیمه کې د ځینو عیني شاهدانو له قوله ویل شوي چې د ډزو غږونه هم اورېدل کېږي. پولیس وایي اعتراض کوونکو پرون هم د پولیسو سره اخوډب کړی و چې د دوی په وینا د پولیسو څو پوستې سوځولي او یو شمېر پولیس هم ټپیان کړي دي. له فراه ولایت څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي دي چې طالبانو په یو کمین کې لږ تر لږه 18 پولیس افسران وژلي دي. په فراه کې د ازادي راډیو خبریال د امنیتي چارواکو په حواله وایي چې پولیس ته دا مرګ ژوبله پرون ناوخته د لاس جوین ولسوالۍ او د فراه ښار ترمنځ په لویه لاره کې اوښتي. چارواکو ویلي چې په وژل شوو کې د لاس جوین د امنیي قمندان او د فراه د امنیي قمندانۍ د اپراسیون امیر هم شامل دي. ځینو خبري رسنیو بیا د وژل شوو پولیسو شمېر 40 تنه یاد کړی. وسلوالو طالبانو هم ادعا کړې چې په دې برید کې 40 تنه افغان پولیس وژلي. دا ننګرهار ولایتي چارواکي وایي د دې ولایت په یو شمېر سیمو کې د روانو عملیاتو په ترڅ کې ګڼې سیمې له داعش وسلوالو پاکې کړي او په ځینو سیمو کې اوس هم عملیات روان دي. د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوګیاڼی وایي په هسکه مینا کوټه چین او نازیانو ولسوالیو کې هغه سیمې چې له کلونو راهیسې د داعش وسلوالو سره وي اوس ترې پاکې شوي او په همدې سیمو کې ګڼ شمېر روزن ځایونه او پټنځایونه له منځه وړل شوي. ښاغلی خوګیاڼی وایي له پخوا سره د اوسنیو عملیاتو توپیر دا دی چې په پاکو شوو سیمو کې ولسي ځواک ځای پر ځای شوی دی. دا نوموړي په وینا د عملیات به په سیمه کې دوام وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د جنوا په کانفرنس کې د ګډون لپاره سویس ته روان شو. ارګوای ولسمشر غنی به د افغانستان په اړه د دې نړیوال کانفرنس په څنډه کې د یو شمېر ګډون کوونکو هیوادونو له استازو سره هم لیدنې ولري. د ولسمشر یو ویان شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته ویل چې د جنوا په کانفرنس کې تر شپېتو د زیاتو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او د لسګونو مرستندوی ادارو استازي برخه اخلي.
به روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه نشست برگزار میشه.
خاغلی مرتضوی وایي دا غونډه د سه‌شنبه او چهارشنبه په ورځ جوړیږي او پکې به د افغانستان او مرستندویه هیوادونو ترمنځ متقابل ژمنې وارزول شي. په دې غونډه کې د دوه شپېته هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او د 15 مرستندویه ادارو با صلاحیت استازي ګډون کوي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله بیا پرون ماښام د جنوا په کانفرنس کې د ګډون لپاره سویس ته رسیدلی. افغان حکومت به د جنوا په کانفرنس کې د اصلاحاتو او اداري فساد سره د مبارزې په برخو کې د خپلو اقداماتو رپورټ وړاندې کړي. دوی همدارنګه تمه لري چې نړیواله ټولنه به په دې غونډه کې د افغانستان سره خپلې ژمنې تازه کړي. د ایران لویدیځه سیمه چې له عراق سره پوله لري نن د زلزلې یو ټکان ولړسوله. ایرانی چارواکو ویلي چې د ریخ تر په اندازه 6.3 درجې د زلزلې هغه سیمه هم لړزولې چې تیر کال پکې زلزلې څه د پاسه 600 کسان مړه کړي وو. راپورونه وایي چې په نننۍ زلزله کې د 600 نه زیات کسان ژوبل شوي. ایرانی چارواکو ویلي دي چې د زلزلې لوی ښارونه نه دي لړزولي خو یو شمېر کلي زیانمن کړي. تیر کال د 1.3 درجې وی زلزلې له عراق سره پر پوله پرته د ایران لویدیځه سیمه لړزولې و چې په نتیجه کې 600 کسان مړه شوي وو. او د اوکراین پارلمان نن د دې هواد د نظامی شورا په سپارښتنه د یو پوځي قانون د جوړولو د بحث لپاره فوق العاده غونډه کوي. اوکراین دا ګام وروسته تر هغې اخلي چې روسي ځواکونو پرون په تور سمندرګي کې د کریمیا ټاپوزم په سواحلو کې پر یو شمېر اوکراینی کښتیو ډزې وکړي. د اوکراین ولسمشر پیټرو پوروشنکو پرون د پوځي شورا له غونډې وروسته وویل د دې نوي پوځي قانون د معرفي کولو ملاتړ کوي، خو په خبره د نوي پوځي قانون معنا دا نه ده چې اوکراینی ځواکونه به حتما تا روسي عملیات کوي. اوکراین وایي روسي ځواکونو د دوی پر دوه جنګ